ماسپخین دو بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي چې ملالۍ بشیر یک قربانه ده. خو له هغه مخکې د دې سات خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمیر ډیپلوماتیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بی اعتبار اعلان کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري.
د دې اعلامیې د خپرېدو له نېټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري قونسلي خدمتونه لکه وثائق، تصادق، عدم مسؤلیت پاڼه، پاسپورټ صدور، پاسپورټ تمدیدي سټیکر، ویزې سټیکر او دغه ډول نور د مرکز او اړوندو نهادونو له لوري د منلو وړ نه دي.
د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو ځکه په ډیری هیوادونو کې د پرځېدلي جمهوري نظام ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي او طالبان له څو هیوادو پرته په نوره نړۍ کې استازولۍ نه لري. ښاغلی ضیا احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولی شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. یونیسف وایي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 5 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سکارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 9.3 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه کړې چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای په 9 په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندوی حمله پکې شوې وه ولاړ او ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به خپل غچ اخلي او دا غچ به ډېر سخت وي. اسرائیل او متحدو ایالتونو د دې حملې پړه د ایران د اوبخې د لبنان د حزب الله ډلې غاړې ته اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو ډیپلوماتانو د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د شخړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. تمه ده چې مسعود پزشکیان نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه په پارلمان کې لوړه وکړي. پزشکیان د جولای په 10 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. نننیو مراسمو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي په ګډون د یو شمیر هیوادونو استازي هم بلل شوي دي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تیره یکشنبه پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیځ پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. پزشکیان مخکې له لویدیځو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا ښودلې وه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد نن د پاریس د دوبي د اولمپیک په لوبو کې له خپل اتریشي سیال ویچد بورکاشویلی سره مخامخ کیږي. په سګنی اولمپیک کې شپږو افغان ورزشکارانو په څلورو ورزشي څانګو کې ګډون کړی چې درې هلکان او درې نجونې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی دازما حق دی تشرغلاست زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري طاهر روشن پر مخ وړي. ټاکل سوی ده د سې شنبه په ورځ څلور شزې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونه وکړي. وحیده امیری هغه شزه ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي مترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سفارت ځانګړي استاذ رینا امیری او هیدر بار چې د تیرو شاوخوا درو کلونو پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د افغان ښځو په ملاتړ ژغ پورته کړی دی هم دې غونډې ته ور بلل سوي دي او هلته به دوی ګډون وکړي. په کانګرس کې دا غونډه څه اهمیت لري پر دې خبرې کوو. نن پر دې موضوع باندې خبر لپاره زموږ میلمنې اغلې مستوره سیلاب او اغلې ممتاز یوسف زیدی نور میلمنې هم لرو چې هغوی له موږ سره وصل کیږي وخت په وخت په تاسو ته اعلانوو. اوریدونکو تاسو کولی شئ چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ را تیر کړئ او یو څه پریږدئ چې موږ تاسو شمیره د ځان سره یاداشت کړو بیرته به زنګ درپسې ووهو. او تاسو همداراز کولی شئ چې د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221300 یو. پر دغه شمیرو باندې تاسو زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سي. دا خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب او ټوئیټر چې اوس یې ایکس نوم دی پر دغه پانو باندې په ژوندۍ بڼه ویني او دا په تصویري بڼه باندې تاسو ته په دغه ټولنیزو شبکو باندې خپرېږي. همداراز دا خبرونه تاسو اوس تاسو د ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. زموږ د خبرونې ملمنې اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی مستور سیلاب له موږ سره د سټوډیو له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اغلی سیلاب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر دغه د کانګرس غونډه د افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اغلی بشیر، درنې خور ته او ټول اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسئ. موږ بار بار دا تاکید کړی ده او هر بار یو نوې موضوع مطرح کیږي، هر بار د افغانستان د ښځو په حصه کې داسې یو موضوع را مطرح شي چې بیا موږ ټول داسې فکر وکړو چې دا به ډېره زیاته مهمه وي او دا به د افغانستان د ښځو او د انجونو په حصه کې یو څه تغییر او تحول راولي. بدبختانه او متاسفانه باید دا خبر وکړو چې په تیرو د څو کلونو کې ملل متحد، جامعه جهانی او هغه سازمانونه چې هغه سازمانونه دولتي دي، چې هغه سازمانونه هم خصوصي دي، یا هغه نهادونه چې هغوی د بشري قواعدو په حصه کې کار کوي یا د ښځو د لپاره کار کوي، متاسفانه او بدبختانه چې تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا دوه علته کېدای شي ولري. یو دا ده چې د ښځو، د افغانستان د ښځو او د انجونو مسله آهسته آهسته سیاسي کېږي او دواړه وري کتاغه د افغانستان حاکم نظام ده او کته هم هغه نور دولتونه دي یا هم سازمانونه دي یا هم هغه کمیټې چې په دې بخش کې کار کوي، متاسفانه چې د دې سیاسي ګټې پورته کوي. دا د تاسف سره د خبره باید وسی. بل او علت هم دا کې د سی پروګندګي، متاسفانه او بدبختانه چې د افغانستان حاکم نظام یو طرف ته کش کوي، نور سازمانونه او نړیوال ټولنې دا دای بل طرف ته کش کوي. دوی وایي چې مونږ بر حق یو او د افغانستان حاکم نظام وایي چې مونږ بر حق یو. چې په دې کې په دې تاسف سره دا خبره باید وکړم چې په دې کې د افغانستان ښځې او نجونې متضرر کیږي. زه تاسو ته ډېر لنډ مثال وایم. زه ډېر مخکې نظم، تیرو دوه کلونو ته نظم، هم دا 1403 کال که تاسو مد نظر ونیسئ، د حمل په دیرشمه باندې هم د امریکا ایالات خارجه وزیر د خطو په وضعیت باندې خبرې وکړې او دوی دا ډیره په فشاري کوله چې دا د امریکا د ایالات یو اساسي او کلیدی خبره ده. د امریکا په سیاست کې دا یو ډیره مهمه خبره ده چې واکمن نظام باید د ښځو او د انجونو هغه حقونه ورکړي کوم چې قانون دوی ته ورکړي. د جوزا په میاشت کې هم په همدې کال کې د ملل متحد له طرف نه یو یو غونډه کیږي چې په دې کې هم د ښځو او د ځوانانو نقش په صلح او امنیت کې مطرح کیږي. هلته هم مهم ترین موضوع هم د ښځو او د نجونو وه. په شلم د سرطان هم په همدې کال کې بیا هم وزیر خارجه د ایالات متحده امریکا دوی تاکید په دې باندې کوي چې د افغان ښځو او نجونو هغه حق او حقوق باید ورکول شي. په دې لسم دسمبر باندې په همدې کال کې بیا هم دوی وایي چې د دغه محدودیتونه چې په ښځو او په نجونو باندې په افغانستان کې راغلي دي یا هم ور باندې حاکم دي یا هم دا دوی پر سر دا حاکم نظام دوی ته دوی خپل حقونه نه ورکوي. بدبختانه چې دوی ابراز نگرانی کوي او دا وایي چې د افغانستان په اقتصادي وضع باندې به ډېر منفي اثر ولري. کوری دا ټول هغه موارد دي چې دا یو تشریفاتي ارس لري. متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې داسې هغه مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. بیرته په مقابل کې د افغانستان حاکم نظام او واکمن نظام هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي او هغه حقوق چې شریعت اسلامي ورته ورکړي دي دا مد نظر نیول کېږي. له ټولو نه مهم ترینه غونډه چې هغې کې د افغانستان خلک ډېر ورته امیدواره هم و چې متاسفانه هغې هم هیڅ لاسته راوړنې نه درلودله. د دوهې ناسته وه چې هغې کې هم غلی اوتن دوی داسې ډېر په یعنی سرسري شکل باندې د افغانستان د ښځو او نجونو مسله مطرح کړه. زه بیا هم دې ته ډېره خوشبینه نه یم. دغه مېرمنې چې تاسو یادې کړې ما ته مهمه بخش مهمه خبره دا ده چې څوک په داسې غونډو کې اشتراک کوي او ما ډیر ته متوقع دا کیږي چې د افغانستان حاکم نظام دا مسأله چې هر ځل دی وای دا د افغانستان داخلي مسأله ده په دیننه افغانستان کې دا مطرح کی او نه باید د دینه د سیاسي ګټې په شکل باندې استفاده وشي.
ډیر مننه اغلی سیلاب زبر برت تاسو تراسم. اغلی یوسف زی تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو موږ سره خبرې کوي. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم چې تاسو په نظر باندې د امریکا په کانګرس کې دغه غونډه به تاسو په نظر باندې کومه ښه نتیجه ولري د افغان ښځو د موضوع په اړه. اغلی یوسف زی تاسو ته زما غږ درځي. بلې
ملاجان سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ګران ملمنو ته او درن اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته په دا برنامه کې وخت ورکړل. علامه ژوند لاره ډیره زیاته مننه. او تاسو ډیره خبر ته اشاره وکړه تقریبا دغه د پنځلس ورځې وروسته یا کاوسکا مشفاره سره د وروسته موږ درې کال پورې کیږي چې امارت اسلامي دوی په قدرت ورسېده او دوی په دغه کانګرس کې پسو په تقریبا څو کراته نه چې څلو نه زیاته دوی خپل مجلسونه ونیول. د سه په افغانستان کې یا پاکستان په دوحا کې یا په امریکا کې او دا کسان چې تاسو نوم نوم واخیستل زه واقعا دوی ته ډیره متاسفانه ډیره متاثر کیږم چې دوی د دې افغان ښځو او د دې افغانستان نمائندګي دوی کوي او متاسفانه دوی په دغه ډول کې دوی موافق نه شو. او بل مسله دا ده چې دغه یونما چې دوی په افغانستان کې ډیر غلي او د دې انجنونو او دغه د خزو مشکلات ستونزې تر اوسه دوی حل نه کړ. نو زه چې فکر کوم دا ټول یو پروژه ده او خلک هم د پیج د پروژه ده مونږ په دغه سیستم باندې روان یو او مونږ ډیر امیدوار وو چې نوې دغه د 2023 کال کې چې دغه د انجنونو مشکلاتونه ستونزې حل کیږي او د خزو ستونزې مشکلاتونه حل کیږي متاسفانه دا تروسه نه نه پوره حل نشو. او بل د خپل جامع جانی دا نه غوري. او بل موږ مسله د افغانستان مسله ده او موږ خپل مسله د نور په نور په دنیا کې نور مملکتونو کې هیڅ کله خو زه فکر نه کوم چې د افغان حکومتونه خلک لار شي د دوی مشکل سوز حل کې موږ مشکل سوز بهر ملک حل فصل کېږي هرم به نتیجه او مثبت نتیجه هم لري. او بل مسله چې موږ د خپل جامع جهانی نه غواړي چې افغانستان کې د ښځو او د نجونو مکتبونه شروع شي د ښځو ستونزې مشکلاتونه حل شي. زه په دغه متاسف په دغه یم چې تیر وخت د کمپاوند کې لکه یونما شو، یونو وان شو، یا یون ڈی پی، دلته ډیره د خارجیانو کارمندان ډیره کمه وو. یو وخت کې دغه خپله یونومان کې تقریبا دوه درې ښځې کارمندان لرله، اوس تقریبا څلوېښت ښځینه هلته راځي کار کوي. او ما د افغان ښځو باندې کارونه بند شوي دي او دوی لپاره د کار فرصتونه زیات شوي دي.
آغلی یوسفزی، ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه لکه تاسو چې وویل ولې غواړي چې افغان ښځې درس ونه وایي او زده کړې ونه کړي؟ یعنی د دوی په دغه کې څه ګټه کېدلی سي؟
چې نه غواړي د خپل یو پروژه دی آسان د مشکلاتونه دوی پیدا کړی ده. او د چې یو د روزه چې په افغانستان کې د ملل متحد یونما د چې تاسو شوی په افغانستان کې په دغه درې کالو کې د چې کړی ده.
او که تاسو پر دغه باندې یو څه تحلیل وکړئ چې دوی ولې نه غواړي ستاسو په نظر باندې چې دغه کار وسي، یعنی دغه پرمختګونو ستاسو په نظر دغه یو این او دغو خلکو یې مخه نیولې ده، نه طالبانو؟
طالبانو زه تاسو خبرو کوم، ولې د یو مسله دا دی چې مونږ د افغانستان مسله ولې په دوه کې حل فصل کیږي؟ مونږ ولې په افغانستان کې هغه ښځې چې په افغانستان کې پاتې دي او ستونزې لري، مشکلات لري، په دغه مجلس کې هغوی ګډون نه کوي او دغه مجلس په دغه قطر کې نیول کیږي؟ او هغه ښځې په کې ګډون کوي چې بهر ملک په خوا دوه پاسپورت وه او دوه پاسپورت لري، هلته راځي ګډون کوي. یاره د اصلي ستونزې چې دی خو ستونزې مشکلاتونه دي دوی حل الفاصل کېږي نه، بس ستونزې مشکلاتونه حل الفاصل کېږي چې هغه د خپل دوی مناسب په خاطر ده او د خپل د ملت په خاطر نه ده، د ملت منافع په خاطر نه ده. ستاسو فکر وي درې کاله شو، تقریبا درې کاله موږ دغه درې کاله پوره شو، په دغه درې کاله کې دا ښځو لپاره څومره ستونزې ده؟ تاسو خبرې یاستئ چې په افغانستان کې بحران اقتصادي په کوم اوج رسېدلی؟
بله، ډیره مننه. ستاسو په نظر باندې که یو افغان ښځه د افغانستان څخه ورسي او هلته هغه حقیقتونه ووایي چې باید وویل سي، آیا فکر کوي چې هغه به وکړای سي دغه، یعنی د تر فشار بلاندې نه وي او امنیت ته به خطر پیښ نه وي او هغه به بیرته وکولای سي خپل کور ته په سمه توګه باندې ورسیږي؟
ولې نه شي کوي؟ یو ښځه چې د افغانستان نه لاړ شي ګډونو کې، هغه چې هغه د خپل عملي مشکل ستونزې وایي، هغه باید حل کړي، هغه باید دوی سره خپل مره وکړي، خپل دادخواهي باید وکړي. د دې افغان ښځې چې نن په سبا اوس یو نفر چې په افغانستان چې افغانستان کې اوسېږي او یو کس چې په بهر کې اوسېږي، هغه خو صفات اجتماعي یو خبره درې خبره جوړوي. هغه کس چې د افغانستان نه ګډونو کې شرک، هغه باید اصلي خبره ته بیان کړي، خپل طالبان ته باید هغه ورکړي، قناعت ورکړي، هغه بهرنی خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا خو نه کېږي چې یو نفر هغه تېر حکومت کې دغه دوی دوه پاسپورت وکړه، د دوی اولادونه په افغانستان کې پاتې نه وه، هر یو خپل سکالرشپ اخیستی و خپل اولادونه لپاره، اولادونه یې په بهر ملکو کې درس نه ویله. هغه ښځې چې نن په افغانستان کې پاتې اولاد نن پاتې، د تعلیم استعداد لري، خلاقیت لري، با اخلاق دي، هغه نواصل لري، هغه خو په خوانم در خارجانو سره ارتباط درلوده، در سفارتونو هم دوی یو در خارجان کمپاون هم دوی یو، باګرام هم دوی یو، شفاخانې هم دوی یو، ارز دوی یو، اوس هم به هر مکه دوی یو دي. افغان خزو وای مونږ دا کو د افغان خزو نمایندګي مونږ کوو،
نمایندګي
کوي نشي څه چې نمایندګي کوله په دغه درې کالو کې دوی نمایندګي. او تاسو فکر کوئ چې مونږ لپاره ډیره سخت دی؟ موږ جنکیان د درس نه پاتې شو، د موږ د تعلیم نه پاتې شو، د کار نه پاتې شو. یو کور کې یو نفر نانوار ده، په د خارج مملکتونو کې په یو کور کې پنځه نفر ټول نانوار ده. تاسو یو نفر دولس نفر دیارلس نفر دغه سرپرستي کوی شي؟ دا موږ خپل د خپل د لارې نه وینو، دا مشکل څه خو زموږ لپاره د خپل کله عام افغانان جوړ کړي ده، عام خارجیان جوړ کړي ده، دا افغانان جوړ کړي ده چې دوی سره ارتباطات لري، دوی سره هغه اړیکې لري.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو موږ راغله ازادي رادیو اوري. اغلی یوسفزی، تاسو د خبرو په دوام به زه وایم چې موږ دغه نه ستایدولای چې اغلی وحیده امیری او یا هم اغلی میترا مهران چې په کانګرس کې به د سې شنبې په ورځ باندې په غونډه کې ګډون وکړي د شوزو د وضعیت په اړه چې آیا دوی دوه پاسپورتونه لري کنه، ځکه چې دغه یو ادعا چې تاسو ته خواته خسوي ده موږ یې نه ستایدولای او دوی هم نسته چې خپل جواب وایي. نو فکر کوم چې همدغه تحلیل ته به وروسته دوام ورکړو. یو اوریدونکی را سره دی، اول به هغه راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه می قبول کړم، په خیره؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ غواړئ دی.
مننه، زه محمد اشرف د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون وکړم.
محمد اشرف صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. اشرف صاحب، تاسو په نظر باندې دغه سی غونډې چې د افغان شوزو د پاره په د امریکا په کانګرس کې شایي چې دغه جوړه سي د سې شنبې په ورځ باندې دا غونډه، دغه ستاسو په نظر باندې آیا کومه ګټه به ورسوي افغان شوزو ته؟ کیا
بلې خورې داسې شایسته پوښتنه یې راڅخه وکړله او ډېره ښه موضوع هم تاسې ټاکئ زموږ د ولسي خلکو دپاره. دغه محترم مېلمنې خور ته سلامونه وایم، ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه سې غونډې چې کېږي خورجانې دا موږ مخکې هم ویلي دي، یعنې زما په نظر سره چې دغه په بهر کې غونډې کېږي لکه یو پلا په اتریش کې وي، بیا په چیرې وي، بیا بل ځای وي، اوس دغه دی په کانګرس امریکا کې. دغه غونډې چې بیا په تېره باندې دا ښځینه غونډې دلته راځي، یعنې دا غونډه جوړوي، دا د افغانستان په باد کې هیڅ رول نشي لوبولی. ملالی بشیر خور، دا خو خبره داسې ده چې دلته اول خو دا خوندې جدي خپل پر سر باندې دی ژغونه پر نړیوالو باندې کوي، یعنې د تعلیم موږ مخالفه نه یو، موږ غوښتنه هم کوو چې
طالبان وخت نور کوي چې د دوی سره کښېني او خبرې واوري. نو ښځې خو مجبوره ده چې بیا نړیوالو ته مخ ورواړي، دوی چیرې ولاړې سي؟ ستاسو په نظر باندې طالبان باید دوی ته وخت ورکړي او چې ورسره کښېني د دوی خبره واوري؟ او
که چیرې خورې، زما په نظر سره اوس په صحیح خبره ده چې تر یو وخته پورې د دوی سره خبرو ته نه دي حاضر شوي. دا خبره صحیح ده، خو زه چې فکر وم چې په دا دوه درې کاله کې دوی یوازې یوازې د طالبانو سره خبرو غوښتنه کولی، زما په فکر اتمن به په دې کې خو داسې خوندې شته، ځکه چې معنا هغه مشران خوندې دي.
دا ټول په افغانستان کې اوسي. اشرف صاحب، دوی خو د خارج څخه موږ نه راغواړو چې خبرې وکړي، دا دوی ټول په افغانستان کې د لکه دغه اغلی یوسفزی او اغلی سیلاب او اغلی ستنګزی او اغلی بارکزی، دا ټول په افغانستان کې اوسي. دوی غواړي چې د طالبانو سره کښېني او په ډېر ښه توګه باندې خپله خبره وکړو، کې داسې نه چې لکه یعنی هغه ستاسو په نظر یا د ځینو اورېدونکو په نظر چې شاید دوی په هغه طریقه باندې نور ته وایي طالبان ته چې هغه په پوسي، دوی په هغه طریقه باندې ورته وایي لکه څنګه چې افغانان په خپل منځ کې کښېني، جرګه او مرکه سره کوي، په هغه توګه باندې غواړي چې خپله غوښتنه ځینې وکړي. چې هغه دوی هم ویلي دي، مخکې هم ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې دوی خپل حق غواړي. آیا فکر کوي چې طالبان باید د دغو ښځو سره کښېني؟
بلې خور جانې، نو زه دغه ټکي ته راتلم لکه تا چې پوښتنه راڅخه وکړله. خورې اتمن ان شاء الله زه خدای ته امید وینم، ځکه چې موږ د بیلابیلو چارواکو سره وینو داسې د طالبانو دا غوښتنې هم ولسي خلک هم ځینې کوي چې باید داسې د درس او تعلیم زمینه برابره شي. خو دلته بعضې خوندې سته خور جانې چې هغه په خارج کې دلته هغه نومان خو نه نه درخمه، ډېرې غټې غټې نیوکې پر طالبانو باندې کوي، د طالبانو په حکومت باندې. بیا داسې نورې خوندې ما دلته داخل په افغانستان کې لکه تا چې اشاره ورته وکړله په رسنیو کې، دغه د طالبانو حکومت باندې ټینګ اعتراضونه کوي.
د طالبانو حکومت بلې حکومت خو د ټول افغانستان د پاره دی، او حکومت باندې خو خلک د انتقاد حق باید ولري او لري. نو دا خو د خلکو په یعنی په خاطر باندې دا حکومت پر مخ ځي. محمد اشرف صاحب، ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ
راوړئ. بلې خور، یوه پوښتنه په لنډو درڅخه کوم.
بله.
دغه خور څخه زه یوه پوښتنه لرم چې مخکې د جمهوریت په شپو کې ډېرو خوندو درسونه وویله، یعنی حتی بعضې پیلوټانې سللې، بعضې تر ډېره د یو غټې زده کړې وکړلې، هغه اکثریت ولاړلې خارج ته ولاړلې. چې نو زه وایم چې دا ولې ولاړلې، څه مطلب دی درلودې؟ خوا د عمومي آپس په ټول افغانستان کې چا ته هېڅ تکلیف نه ورکړل کېږي.
مننه محمد اشرف صاحب دغه تاسو خپل نظر دی چې چاته تکلیف نور کول کیږي هغه راپورونه چې د ځپنو او د ځوراونو ور کول کیږي د طالب چارواکو د خواته طالبانو د غړي د خواته خپل ځین مواردو کې دغه پرسنوي کې هم ستاو د ازادي رادیو د خواته هم ځین دغه راپورونه ست چې لکه د طالبانو دراتک په اوله هفته کې په سپین بولدک او کندهار دغه سیمو کې سلګونو کسان سلګونو نیوي لسګونو کسان ووژل سول او ژوبل سول چې په دغه کې د طالبانو د لاس درلودو راپورونه و تر هغه وروسته په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د خلکو د شکنجې او د وژلو راپورونه و چې دغه راپورونه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورکړي دي. یعنی داسې کومې رسنۍ نه چې ستاسو په نظر هغه شاید د طالبانو د حکومت پر خلاف وي داسې ادارو ورکړي دي چې هغه بې پرې دي او په افغانستان کې په اسنادو ولاړ راپورونه ورکوي. نو دغه حقایق به سره وایو. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی را سره دی پر واتس اپ باندې. دوی موږ ته زنګ راوالې دي، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
ملالې بشیر خور سلامونه تاسو ته او د آزادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. خورجانې پاس له ډېر مودې او له حده تعلیم د هلمند ولایت سره
تل صاحب ډېر مننه ستاسو څخه هم. او وعلیکم سلام. د ډېرې مودې وروسته تاسو موږ ته زنګ راوالې دي او موږ خوشاله یو چې ستاسو سره خبرې کوو. تل صاحب، تاسو څه نظر لري په دغه برخه کې؟ آیا طالبان باید کښېني د افغان ښځو ږغ واوري کنه؟ د دوی هغه غوښتنې چې دوی لري باید افغان شوز څخه په خپل دوی ته زمينه برابر کړي چې وای ورې چې دوی څه وای.
بالکل خورجانې، لکه محمد اشرف کاکو چې اشاره ورته وکړه، محمد اشرف کاکو ته سلامونه وایم، میرمنو خوند ته سلامونه وایم. واقعت ملالی بشیر خور د ازمر افغانستان خوند دي، که په بهر کې ازمر افغانستان خوند دي، که دلته داخل په افغانستان کې. خورجانې نمبر په بیلابیل رسنوي کې په حکومت دا ځخ کړی، ولې ناوري ولې ناوري؟ د افغانستان خوند دي، خورجانې مشکلات لري، باید د مشکلات حل کې یو ستونزه لري. دا خوند محترم یو خورې ملالی بشیر باید دغه ستونزه ته د مثال د خبرې رسیدګي وکړي. د کار په برخه کې خورجانې خومج لکه محمد اشرف کاکو چې اشاره ورته وکړه، خورجانې او تا اشاره ورته وکړه چې تاول د خوندې په افغانستان کې د خارج ته نه دي تللي. موږ ډېر خوشحاله یو، موږ فخر کوو په خپل افغانانو خوند باندې. آفرین دې سی باندې خورجانې چې دلې داخل په افغانستان کې پاتې دي. نو زما په فکر او نظر باندې ملالی بشیر خورزوم دا خوند چې کوم په افغانستان کې پاتې دغه د نورو خوند تم دعوت ورکړي د په خارج کې، چې مثال د خبرو دوی زموږ ژوند ته خطر دی. یو قناعت ورته حاصل کړي چې راسي مثال ستا ژوند ته خطر نه. خورجانې زما په فکر او نظر باندې چې دغه د افغانستان خوند او هغه به هرته چې تللي دغه په انتفاق سره ولاړ شي، د طالبانو د مشر سره د شیخ صاحب سره غوښتنه وکړي چې کوم غوښتنه دوی لري، زون دلته داخل په افغانستان کې به خورجانې دغه موضوع خپل حل سي وایي. دغه غونډې چې په نړیواله سطح باندې کېږي، زما په فکر او نظر خورجانې زوم دا به څه نتیجه ورنه کړي.
اچھا ډیر مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو واخیستی په دې اړه باندې. تاسو خپل پښتنه هم وکړه، ستاسو پښتنه هم د میلمنو څخه کوم. غلی سیلاب، ستاسو څخه به د شاغلی اتل او د شاغلی محمد اشرف صاحب د پښتنو د دواړو جوابونه واورو. اشرف صاحب وویل چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ویلی ولاړی د افغانستان څخه یو، او د اتل صاحب پښتنه هم تاسو شایخ تی وی دوله چې شذ باید ټول راسي په افغانستان کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده سره کښینی او داغه خپل پښتني مطرح کړي. ستاسو په نظر باندې شذ ولي نس کولای چې د طالبانو تر مشر پوري ورسیږي؟
ګورئ، دا خو دا د دوی خپل نظر ده، د دوی نظر ته احترام لرم. او د ضرور پښتنه هم باید هغه زموږ خویندنه پښتنه اوسي چې هغوی هلته تللي دي. په فکر کوم چې دا مختلف دلایل لري او مختلف عوامل لري. یو تعداد شاید هم دا فکر وي چې د دوی امنیت ته تهدید ده او خطر ده، او دا مسئله مطرح کیږي ځکه د افغانستان تاریخ ته که موږ او تاسو وګورو، یو جناح چې کله قدرت ته رسیږي نو دا بل جنا حتما متضرر کیږي. یعنی هیڅ کله په افغانستان کې داسې نه دي شوي چې کله یو نظام سقوط کوي نو دا بل جنا خو په قدرت کې او د غوي سره دی، او سول اوسي د غوي سره دی، ناسي اوسي غوي ته د قناعت ورکول سي. دواړه جناوي اماغه چې
یا اپوزیسیون طرف ته تللی چې هغه اپوزیسیون متاسفانه په افغانستان کې هیڅ نتیجه نه ورکړي او دوی هر یو د قدرت ادعا کوي. یو تعداد چې تللی هم وي د هغوی اصلي علت او دلیل شاید یا اقتصادي اړخوسیږي، شاید یا هم د هغوی د ماشومانو د زده کړو مسله واوسي، یعنی دا مختلف عوامل او دلایل لري. دوی ډېره ښه خبره وکړه، ټولو ته ټول د افغانستان د ټولو کور ده، تنها میرمنې نه چې د افغانستان نه بهر اوسي، هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر اوسي، دوی ټولو ته باید بلنه ورکول شي چې افغانستان ته راسي. و دا یو شرط لري، او دا شرط هم دا ده چې ګورې یو حاکم نظام چې کله په حاکمیت ته رسیږي او کله هغه مشروعیت پیدا کوي، هغوی باید د سینه ډېره پراخه وي، یعنی دوی ټول باید غیږ کې ونیسي، د ټولو انتقاد باید په سر سترګو باندې ومنل سي، د ټولو خبرې باید په سر سترګو باندې ومنل سي. افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، په هغو ممالکو کې چې مختلف اقوام اوسي او متاسفانه او بدبختانه هلته د سواد سطحه هم دومره ټیټه وي چې د یو بل تحمل هم ډېر سخت وي، نو حاکم نظام باید داسې پالیسي اختیار کړي دوی ټول خپل غیږ کې ونیسي او دوی ټول بیرته راولي افغانستان ته. زه فکر کوم هر هغه هیوادوال چې د افغانستان نه بهر ده، هغوی هیڅکله هم دې ته خوشاله نه دي چې د بهرنیو هیوادونو مزدوري دي وکړي، د بهرنیو هیوادونو نازونه دي واخلي، د بهرنیو هیوادونو هغه قوانین د پر خپل ځان، پر خپل اولاد، پر خپل کورنۍ ومني کوم چې دوی فکر کوي چې هغه دوی د فرهنګ مخالف دي. اما ما مخکې هم دا خبره مطرح کړه، اوس هم وایم حاکم نظام باید خپل سینه پراخه کړي او دوی ټولو ته باید قناعت بخشه جواب ورکړي. که چیرې د افغانستان هر وګړی چې هغه په مختلفو دلایلو باندې د افغانستان نه بهر وتلی، دوی ته قناعت ورکړي، زه فکر کوم هیڅ د افغانستان هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ، هیڅ سیاسیون دا به ونه غواړي چې د افغانستان نه بهر ووځي. او په دې بخش کې ځینې داسې خلک هم دي چې متاسفانه هغوی ډېر استفاده وکړه د نظام نه، د افغانستان د ولس په حق کې ځنم وکړ، د افغانستان د خاورې په حق کې ځنم وکړ، د افغانستان د بیچاره او مظلوم ملت په حق کې ځنم وکړ. واقعا هغوی افغانستان ته نشي راتللی، هغوی خپل ډارېږي چې افغانستان ته نشي راتللی او هغوی د افغانستان خلکو ته جواب نشي ورکولی. زه په ډېر صراحت باندې تاسو ته وایم، په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راغلل، افغانستان کې د په دې نامه باندې چې دلته پروژې راځي، دلته ښځو ته تعلیم، دلته د افغانستان خلکو ته تعلیم، اما لا تروس سپورې هم د افغانستان هر ځوان چې متاسفانه انجونو ته خواته نه هم اجازه نشته، د هر ځواني هغوی په خیمه کې درس وایي، نو دغه د میلیاردو ډالرو پوښتنه باید له چا نه وسي. نو دغه ارخ هم باید ډېر جدي مد نظر ونیول سي، که حاکم نظام فلسطینه پراخه کړي، ټولو ته قناعت بخش جوابونه ورکړي، د ټولو خاصې د قانون په چوکاټ کې مد نظر ونیسي، زه فکر کوم دا مسله ډېره زر حل کېږي. یو خبره غری بشیر ته زه نه پوهېږم اخر کې به ماته وخت راکول سي یا نه، زه غواړم دا ووایم چې د افغانستان هر میرمن، د افغانستان هر جلۍ چې هغه په افغانستان کې د افغانستان نه بهر ده، هغه وږي د تعلیم او د تحصیل په اسلامي چوکاټ کې، دوی غواړي چې زمينه د کار، زمينه د پیشرفت، زمينه د داش، زمينه د کاروبار، زمينه د تعلیم او د تحصیل دوی ته برابر شي. هیڅ د افغان میرمنې لا تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې زه ټیکری په سر کوم، نه زه دا لباس نه اغوندم. زه د مونږ الحمدلله مسلمانان یو، په افغانستان کې 99.9% خلک ټول مسلمانان دي الحمدلله. د هرې ونې چې تاسو پوښتنه وکړئ، دوی فقط دا غواړي په اسلامي چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکړي، او په اسلامي چوکاټ کې هر یو د دوی غواړي چې د دوی د کورنۍ غړي، د دوی انجونې، د دوی لورګانې، د دوی میرمنو ته د تعلیم او د تحصیل دروازه خلاصه سي، دوی ته د کار زمینه مساعده سي. زه یعنی فکر کوم په سیاسي اړخ کې
شریعت هیڅ ممانعت نه لري. مونږ او تاسو د سیاسي اسلامي نظامو شاهدان یو چې په د ډېر لري نه زو د خپل همسایه ممالک وګورو، افغانستان ولې جهالت ته بېرته لاړ شي، افغانستان ولې تاریکي ته بېرته لاړ شي. نو زه وایم چې دغه معضله د دومره مشکلات سره راولاړېږي، دې ته باید یو لاره د حل پیدا شي او دغه معضله په دننه افغانستان کې حل شي. نور دا د ټولو لاسونه قطع کوي، یعنی په اسلامي چوکاټ کې ټولو ته جواب ورکوي. ما ته د جواب راکړي اسلامي چوکاټ کې وایي چې شرع د اقرا بسم ربک الذی خلق دا ښځې ته نه ده نازل شوې، دا اقرا بسم ربک الذی خلق الرجال ده. اناسو ته اجازه نشته، زه به بیخي قناعت وکړم، بیا به بیخي غږ هم پورته نه کړم. اما چې ما ته قناعت نه راکول کېږي، هغه څوک چې غږ پورته کوي متاسفانه د هغوی غږ ته لبیک نه ویل کېږي. نو زه څنګه د یو اسلامي نظام څخه داسې یو پوښتنه ونه کړم چې کلکم راین و کلکم مسؤول عن رعیته.
ډېره مننه اغلی سیلاب. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسې هم موږ ته زنګونه راوغئ، خپل نظر سره شریک کړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601 دا د تلیفون شمیره ده، او د واتساپ شمیره د 00202230008111. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا خبرونه د ازما حق د نومیږي، او هم دا خبرونه تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري بڼه باندې وینئ. اغلی یوسفزی تاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ویلي دي چې هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي، د ویلي دي چې دوی د افغان شو استازولي نه کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه د چې آیا دا پر شوځو هر څوک چې دی هغه خو افغان شو دي، پر شوځو باندې د یو او بل ډول ټاپو وهلو هڅه نه ده؟ آیا فکر کوي چې دا یو داسې هڅه نه ده چې دوی شوځو ته د شوځو استازي نه وایي او په یو او بل نامه باندې پر هغو باندې ټاپې وایي؟ نو که دا شوځي د طالبانو په نظر باندې د شوځو استازي نه وي، د شوځو استازي څنګه کېدلای سي؟ څوک دغه نظر سنجي کولای سي؟ څوک دغه انتخابات کولای سي چې وشه د بلې شدي استادې ده؟
مغله جان، ایسو کم د بلچا نمائندګي هم کوي نشي، او بل څوک انتخابات هم په انتخابات کې هر څوک خپل ځان لپاره دوی غواړي حق غواړي، او ایسو کم کوي نشي چې د بل غیابي څوک انتخابات برگزار کړي. او دا مسله چې څنګه تاسو ته مخ ویله، دا کانګرس د امریکا د برگزار کې یا په قطر کې، دا بالکل مثبت نتیجه نه لري، ځکه چې دغه په درې کالو کې ما تاسو ته ویله چې څومره دا مجلسونه دوی ونیوله، او دغه کانګرس شو یا دوه مجلسونه برگزار شو، دا څنګه نتیجه ورکوم؟ د دې خو زه فکر نه کوم چې کوم مثبت نتیجه موږ تر اوسه نه اخیستی. او دا هم تر سوره زیباش دغه مجلس برگزار کیږي، دا هم مثبت نتیجه نه ورکوي.
او دغه پاتې شو د دې د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ، د خبره د چې یعنی کړي د چې دا شذ د شذو د افغان شذو استاذ نه دي، نو آیا دای دغه خبرې کول د پاره سم کاستی چې دا ډول خبره وکړي؟ ولې شذ په خپل د خبره نه کوي چې زموږ استاذ څوک دی او موږ غواړو چې دا خبره تر هغه ځای پورې ورسیږي؟ پاره طریقه چې رسیږي کده کانګرس ته د میترا مهران او د وحیدا اميري په توګه باندې رسیږي، لاله رسیږي کده کوم بل شذ لاله رسیږي، خو مهمه دا ده چې د شذ خبره باید پورته شي. مالاجه
تاسو خبره وکړم چې د درې کلو کې امارات ایس خصو دی حق نور کوي چې دوی خبرې وکړي او خپل نماینده دی او تاکي. او بل خبره چې زه نه پیږم چې دا ولې دا د سي اساساتونه دومره زیات شوی دي، د سي دغه دی د امارات طرف نشي دومره سیاستونه چې خصو حق نور کوي، باور وکړي چې دغه 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 ملت دغه رنگ اخیسته. تاسو فکر وکړئ په کورو کې، په خپل موږ کورو کې دغه نه دغه دینه رنگ اخیسته، پرخه د مخ کې چې اډه خلک وخت ورکوي چې دا یو تحسیم نیسی اتا اوز دغه حق هم دخز من نیول شوی ده دا دومره تاثیر په دغه په کورونا کې دومره تاثیر کړه او امارات دا خی ما په نظر دغه مثبت خبر نه ده او چیرې تاسو فکر وکړئ چې دا د دوی په نظر چې مونږ خپله حق نه ورکو یا مثلا د دوی په هغه باندې چې دا ولې ګډون کوي یا فرض مثال دا مسایل خو د دوی لپاره هېڅ لازمه ده اوس مونږ داسې میرمن لرو چې خپله هر تصمیم نیوی شي او هر خبره کوي شي زه فکر کوم چې په تحصیل او تعلیم د نارینه ښځینه د موږ افغان ښځې خو وروسته بېتنه ته پاتې شوی او دوی هم هلته تحصیل هم کړی ده او زه د افغانستان کې دومره موږ شایستې ښځې لرو چې په د تحصیل وکړه بهر ملک تحصیل کړی ده په افغانستان کې اوس هم پاتې دي اوس هم تلاش کوي چې دوی د ښځو غږونه پورته کړي او ډېره همیشه د صفات اجتماعي کې دوی غږونه پورته کوي او متاسفانه چې نه طالبان دوی ته حق ورکوي چې په دغه مجلسونو کې دوی ګډون وکړي او نه دغه بهرنی ملکو دغه ملل متحد دوی ته حق ورکوي او موږ څوک د مجلسونه دوی سره ونیوله چې تاسو دغه مجلسونه چې تاسو نیسئ دغه د خپل افغانان چې په دغه افغانستان کې دوی اوسیږي او د ستونزو مشکلاتونه لري دغه مسله باید دوی حل لاړ شي دوی خپل دغه مسله حل کړي خو تاسو تر خبره مسایل په افغانستان کې تاسو د مجلسونه نه نیسئ د اقل مونږ خو دنیا دې نږدې شوی ده مونږ دغه د آنلاین د اسکایپ طرف نه کوي چې مونږ دغه مجلسونه کې مونږ ګډون وکړو او د دې خپل ستونزې باید دوی سره مطرح کړو چې اصلي اساسي باید مونږ طالبان ته قناعت ورکړو چې اوس تاسو ته درې کاله د امارت اسلامي نه وته دوه کاله د دې نه مخکې د دې کورونا وایرس 15 کاله د دې یو جنۍ عمر 15 کاله چې دا لوړ جګجګه شو او دا کوي چې د تعلیم زین ته کار کوي چې بیرته علم خو یو ځان ته یو وخت لري تعلیم خو ځان ته عمر لري وخت لري 15 کاله په دا اواز تیر شو او د دې جبران څوک ورکوي زه فکر کوم چې څوک هم ورکوي نشي اوس از اده قلم د دې تعلیم پاتې شو دا 15 کاله وروسته چې دوی نور هم په سپات چې نن سبا شروع کیږي نو کار نه شروع کیږي اوس افغانستان مطلق په بحران قرار لري دونه امکانات خلک خزر ما وخت تاسو چې په یو کور کې یو نه داسې کورو کې چې یو نفر هم کار نه کوي دوی نه تعلیم واخیست دوی نه کار واخیست شو په 12 نفر فامیل کې یو نفر کار کوي استاد بهر موکو ته تلل دي خارجه نه خپل نه پیږي چې بد بهر نه کې خلک د 15 نفر په یو کور کې ژوند کې 15 نفر تور کار کوي نن سبا موږ په افغانستان کې خلک لپاره کار نشته سعید موږ قبول لرو چې امنیت راغلی امنیت فردي خو نه راغلی امنیت فردي خو موږ نه لرو
مننه آقا یوسف زیز
امنیت فردی دنه ده چې امنیت مدغه امنیت فردی دنه چې یو نفر ماشوم مریض یو مریض پیدا کی هغه بیچاره پیسې نه لري خپل ماشوم تداوی وکي هغه لپاره دوايي واخلي امنیت فردی دنه چې زما اولاد نن سبا تعلیم نه لري او زه تلاش کوم چې د افغانستان بهر تلاش د تعلیم لپاره په چله زموږ افغان په دغه سرحدونه کې مول کیږي یا په د دې مایانو خوراک کیږي دا خو د ژوند نشي دا خو بیا خدای امنیت فائدہ ده چې دوی خپل ژوند په خطر ده اوس ډیر کسان چې د موږ امنیت باقره تاسو وینئ د تاسو د پاسپورت کې څه حالت ده خلک تمام ورځ کوشش کوي د افغانستان نه وځي اوس موږ د سفرتونو باید خلک لپاره فراهم کړي خلک باید ته پاتې شي کار زمينه باید سره او ته برابر کو اوس موږ په موږ چې ژوند ته اسی اساسي موږ چې وبو څه ګنري اغه ژوند کوي شي خدغه اقتصاد هم ډیره مهم ده اصلي مسله اقتصاد ده تعلیم ده او د یو مملکت تتون په درې مغه باندې سو ده چې اصلي امنیت ده تعلیم ده او اقتصاد ده اوس موږ در سید امنیت فادیم لرو اقتصاد مو ضعیف ده تعلیم لرو دا نو څه ژوند ده ژوند ده ژوند شو اوس موږ خو اصلي ځان لپاره ژوند کوو خپل اولاد لپاره ژوند کوو موږ چې عمر تیر شو به ته موږ به عمر ځان ته اخیستی نشو چې به ته عمر موږ واخلو بس موږ عمر په اباس لار نو موږ د خپل ژوند بار باندې سره د موږ د ملمه موږ د خو ملمه خبرې چې ډیره خبرې ته اشاره وکړي موږ خزینه موږ جنکیان هغه ایجاب هم غواړي وای چې موږ په ایجاب اسلامي کې در موږ
هغه د درس زمينه فراهم چې مونږ په دغه اجازه مخکې مونږ خو به اجازه نه وو مونږ مخکې دغه مونږ اجازه هغه اجازه چې مونږ په خو مونږ کول اوسه مونږ الحمدلله مسلمانان یو او اجازه مونږ خپل شخصیت دی مونږ د خپل کورنۍ عزت دی مونږ د افغاني عزت ابرو دی چې مونږ ولې به اجازه وګرځو دا خو څوک چې دا خپل مونږ ما باندې څوک تامین کوي چې ته باید اجازه وکړي د خپل الحمدلله مسلمان دا اجازه د خپل باید راحت وکړي دا خو چې دا مثلا چې باید مال په باندې یو خبر یا بل کس باید اگر کی دا ما باندې په زور راحت کی د خپل باید دا قبول کړم چې یو افغان یم او زه باید مسلمان یم دا اجازه باید راحت کړم دا جواب نه دی دا د دې جواب نه دی مسله اصل اصل پر ځای کې دی هغه خبره باید چې د اصلي مسله چې راغله خلکو ته باید روښانه شي چې ملت افغانستان به باندې پښو شي دا اصلي خبره څه ده څه لپاره د مشکلاتونه پیدا کیږي ولې تعلیم خو دې تعلیم ته اجازه نه ورکوي ولې چې د ښځې موږ ښځینه ولې پارکو ته اجازه نه ورکوي اوس دې خو قفس ښکایت نه دی ولې دې ته د ازادي حق نه دی چې دوی یو چیرته لاړ شي دوی د سفر بدون د محرم اجازه نه ورکوي دوی په یو ولایت بل ولایت کې بدون د محرم اوسي او ناڅا چې محرم لري هغه محرم د کوم ځای نه پکړای ونیسي چې ته راشي ما محرم شه دا ډیره داسې خبرې دي چې آسان د روزانه خلکو لپاره نور مشکلاتونه شنه دا ډیر خلکو لپاره تشوشات روی رواني پیدا کوي او ډیر خلک اوس په باور کوي چې ډیر افغانان موږ خزینه ډیر کسان د ډیپریشن او څه پیدا شوی ده
بلکې
موږ کور کې ناشره تر دې ډیپریشن دی
ډیر مننه غلی صفزي زه به بیرته تاسو ته راسم او ورېدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه ورېده ازادي رادیو اونې زغ پرونه د ازمه حق دی روانه ده یو ورېدونکو هم را سره دی ټلیفون یې راکړی دی برا وخلو اول مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ملالی بشیر خورتا استاسین المنو او د ازادي رادیو پولو کاکون کوریدون کتنی کی هلی او احترامات ورنده کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه استاسر ټلیفون په لیکو وصلیم
وعلیکم السلام ډیر مننه تو حساب چې تاسو مرتزنګ راوالی دی تو حساب تاسو په نظر باندې آیا طالبان او د طالبانو مشر هیبت الله خنزاده باید افغان شوه ته دغه موقع برابر کړي د زمينه ورته برابر کړي چې د دوی خبره واوري چې د دوی غشتنی واوري او د هغه د پاره د حل پر لارو چارو باندې کار وکړي د حکومت په توګه
بالکل یو زنګر اسلام په نړۍ سره څرګندونه ځکه څنګه کوته وایم دا بالکل پر ځای پیشنهاد او طرح ده موږ د دې طرفدارانو موږ په خپل ویناو کې هم دا څرګندونه کړی دي چې په خشونت او په ګلو او په غیبتو او په دغه باندې څنګه د جوړه لکه څنګه چې مخکې اتل صاحب مو اشرف کاکو هم څو نظرونه ورکو دی هم دغه وویل چې خبرو له لارې باید ولاړ شي زموږ فوند دي زموږ شدینه د زموږ باندې دي زموږ فوند دي د دې وطن شدي دي د باید له طالبانو سره خبرې وکړي قناعت بخش د لونو سره وایي طالبانو د منځه خداغه خمخه په شذو باندې تر دې راحده ترحم لري یو د تعلیم او تربیه کیسه ده یو شازه کیسه ده شازه ده موږ هم د دې طرفداران یې باید د تعلیم او د مکتبو پونټونو دروازې د دې پر مخ ورپرانستل شي نو څه خبره ده چې دې یو څه هم خبرې وکړي او طالبانو تر دې وروسته پورې د حقوق په ډول ډول دي تر دې وروسته پورې د ښځو حقوق هم پر ځای کړی دي ځکه چې په بدی کې د دې ورکړنه نه کړی ده د دې ته د میراث حق ورکړی ده په شارو په بازارو کې چې ښځې ګرځي هیڅ څوک د جرأت نشي کولای چې په بد نظر ورته وګوري او تر دې وروسته زموږ مېرمنې او مخکې د خپل لقاو مېرمنې دي و سم په دفترو کې کار کوي په بازي دفترو کې ست د کار زمينه او تم سايده کړي دا د پکورو کې ناس دي 15000 روپۍ ورکوي یا لږ یا ډېر خو د کارونو نه کوي دا ورکوي
ډېر مننه تاسو ټلیفون څخه تاسو نظر مو واخیستي ډېر مننه چې تاسو دا خبره هم وکړه چې طالبان وشوز ته 15000 روپۍ ورکوي یعنی دوی د کار څخه وېستلې پر کور کې شنولې او دا معاش پر قطه کوي او بیا ورته وایي چې کار مکو د 15000 روپۍ تر وخت خو دغه تضمین نه دی معلوم چې څونه وخت په دغه پیسې دوی واخلي تاسو به زموږ په راپورونو او په خبرونو کې اوریدلی چې د غوښو څومره اعتراضونه وکړي شل دغه شوز څومره اندیشنه وشودل چې په 15000 باندې د دوی هیڅ هم نکیږي او دا یوازې یو پلمه ده دوی په نظر باندې طالبانو چې دوی د دغه کاری قوی څخه د باندې کې او د دوی وجود د ټولنې څخه حذف کې یعنی د دوی حضور د ټولنې څخه او باسي او ټولنه یوازې یو طرفه سي یوازې نارینه په شکار کوي او شذ نیوي دا د شوتو نظر و چې موږ سره په دغه راپورونو کې او خبرونو کې شریک کړي وو د 15000 معاش په اړه باندې کې داس چې تاسو هغه راپورونه او خبرونه هم اوریدلې وي چې شته څومره اندیشمنې دي په دا خاطر باندې دوی خپل کارونه له لاسه ورکړل دا تاسو خپل نظر وو تو خسته مننه اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلامونه تاسو ته ملمنو ته ټول خوږو اوریدونکو ته مبارز جانان له فراد
مبارز جانان سب مننه چې تاسو زنګ راوهلې د فراد څخه تاسو خدغه پښتنه کوم لکه د نور اوریدونکو څخه چې می وکړ تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده شوځو ته دغه زمينه برابر کړی چې دوی ورسي او خپل غشتنی د دغه مخامخ مطرح کړی او کدهغه نه کیږي نور چارواکي دغه اجازه ولري چې د شوځو سرکښین یو د دې خبره واري او شوځو مجبور نه سي چې لاریونو نه وکړي او بیا و وهل سي وټکول سي و زندان نو تول ویژه او په یو ډول او په بل توګه باندې چکنجاسي مبارز جانان سپ تاسو ژغ مشتقه ته قطر ازي ک تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړي چې تاسو ژغ سم واورو اوس هم تاسو ژغ مشتقه سم ناراضي موږ به هڅه وکړو چې تاسو سره به ترابطه قائم کړو مننه چې تاسو څنګه راوهلې وو ورسته بس تاسو نظر واورو ک تاسو خپل موقعیت ته څه تغیر ورکړي او موږ به بیا تاسو سره بیرته تماس ونیسو اغلی سیلاب تاسو څخه می دغه پښتنه د تاسو موږ ته یو اوریدونکو دا خبره واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو د شوزو ځنی حقونه پر ځای کړی دي لکه د په نظر باندې طالبانو دغه خبره کړې ده چې باید په زور باندې په شزه په جبر باندې واده نسی او دوی ته د میراث حق ورکول سی او د دوی خبره واوریدل سی خو دغه عملاً څومره امکان درلودلې دي عملاً څومره مثالونه موږ لرو چې دا کار رښتیا هم سوی دي طالبان خو فرمان ورکړی دي اما آیا رښتیا هم د شوزو دغه حقونه چې باید ورکول سي ورکول سي دي او بل پښتنه زما دغه ده چې آیا د شوزو د کار څخه استل هغوی څخه دغه زمينه د دوی د لاس څخه کشل چې دوی باید دغه حق ولري چې دوی چیرې کار کوي په خپل مسلک کې کوي په بل مسلک کې کار کوي دغه حق په خپل انتخاب دی او انسان خستل دغه څومره زور غواړي او بیا شوزو تویل چې تاسو ټوله ک ډاکټرانی یاست ک مالمانی یاست ک هرڅو کې تاسو مسلکی لوستي شیدیاست چې تاسو د خپل ژوند کلونه کلونه پر زده کړو باندې مصرف کړی دي تجربه مو حاصله کړې د خپل مسلک کې مو کار کړی دي اوس د یو حکومت ته یو واک په توګه باندې راځم تا ته وایم چې ته کور کښې نه او زه به تا ته دومره پیسې درکوم او هغه هم تضمین نه دی چې آیا رښتیا به دوی هغه پیسې ورته ورکړي که نه و ښځو ته او بله خبره دا هم چې دغه پیسې کافي نه دي ښځو ویلې دي چې د دوی دپاره دغه کافي نه دي دوی غواړي چې کار وکړي او هغه زمینه د دوی څخه واخیستل شوه ستاسو په نظر دغه د انتخاب حق د ښځو څخه اخیستل څومره د انساني او بشري حقونو پر ضد کار دی
اغلی بشیر زه دا خواهش لرم او داد ما یعنی تقاضا ده چې هر خبره زه کوم انشاءالله چې د ما مسؤلیت حفظ وي ګوری په یعنی زه په ډېر تعصف سره دا خبره باید وکړم د مونږ ورور چې تماس نیولی وو زه فکر کوم یا د دوی هغه تحصیلي کچه به زه نه پوهېږم چې تر کوم اندازې پورې وي د میراث حق قرآن ماتره کړی او ښځو ته قرآن ورکړی صحیحه احادیث ته په دې کې زه هم پوهېږم ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږي په بدو کې نه ورکول دا د اسلامی حق ده او شریعت ما تداره کړی همدا د میراث حق د میراث حق قران ما تداره کړی په اجبار باندې د یو اجلی واده کول دا قران حق ور کړی دا زمونږ مشر دا حق په یو فرمان کې لیکلی ده او دا خبره مطرح کوي دا وضعي قوانین نسی کېدای دا شرعي قوانین دي ما ته قران او الله تعالی دا حق ما ته راکړي
تاسو فکر کوئ چې په بدو کې نه ورکول کیږي؟ زه تاسو ته ډیر واضح مثال وایم. دا اوس د افغانستان انجونې د دوی د دوی ته وایي اسنه هم د مکاتبو دروازې تړلې دي، اسنه هم تحصیل نشته. د دغه نه امدا فل حال په افغانستان کې څومره سو استفاده کیږي؟ اجباري ازدواجونه کیږي، په بدو کې ورکول کیږي. تاسو گزارشات وینئ چې په افغانستان کې څومره دا خبرې مطرح دي. دا بد ورکول دا د افغانستان متاسفانه او بدبختانه د ډیر یو خراب فرهنګونو څخه ده چې دا ډیر رایج ده په افغانستان کې. دا د دې خبرې مطرح کول په یو فرمان کې زه فکر کوم چې دا به یو ښه ارث نه لري او دا یو ښه دستاورد هم نه ده. دا ټول هغه موارد چې قرآن کې ذکر شوي دي، په احادیثو کې ذکر شوي. آیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې ښځو ته د میراث حق نه ورکول کېده؟ آیا بی بی عائشه صدیقه د میراث یو ښه مدرسه نه وه؟ زه نه پوهېږم چې زه د ورور دا خبره چې مطرح کوي، زه دې ته ډېره خوشحاله شم چې ما ته دا حق راکول شوی او دوی دا خبره مطرح کوي. او یا زه د دوی په سواد باندې ډېره متاسفه شم چې بدبختانه د دوی هغه د سواج کچه تر څومره حده پورې ده چې دوی دا خبره مطرح کوي. دوامه خبره دا ده، ګورئ زه تاسو ته د تحصیلاتو مثال وایم. په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې متاسفانه چې ډېرې درغلۍ هم وسوې، بدبختانه چې ډېره استفاده هم وسوه، بدبختانه چې هر چا په خپل سر باندې حاکم نه مني، بدبختانه چې هر چا د خپل ځان نه یوه علیحده پاچاهي جوړه کړې وه، بالاخره افغانستان د سرحد ته راورسو. سمه ده، اما په تحصیلاتو کې فامیلونو او ځینو کړیو ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې وه. یو استاد چې هغه تر پوهندوی رتبې پورې علمي رتبه ولري، هغه په خوا معاش اخیسته تقریبا 50,000 شپېته در افغانۍ، د هغې ټول مصارف پوره کول. هغه چې د کور سرپرست ده، تاسو اوس هغه په کور کې نولې، د هغې د تحصیل نه هم ته ګټه نه اخلې، د هغې د سواد نه هم ته ګټه نه اخلې. چې دا یو فرض په یو مسلمان باندې چې تر کومه حده پورې چې دوی خپل زده کړې کړې وي، هغه ور باندې فرض ده چې باید نورو ته یې ورسوي، ځکه د دې علم نه باید استفاده وشي. دا خو بیا هغه د کیمیا بوټي مسله مطرح کیږي چې متاسفانه بیا به دا همداسې د خاورو لاندې کیږي. اوس تاسو هغوی ته 5,000 مده نظر نیولې ده، دا 5,000 ورده، دا 5,000 دا کرا د کور کې، 5,000 دا بل د برق کې، 5,000 دا د خپل اولاد نفقه کې، 5,000 دا خپل جوړي ناجوړي په افغانستان کې سل نور مسایل مطرح کیږي. دا هغه مده نظر جدا دغه اقتصادي مواردونه. زه فکر کوم دا ډېر یو لوی توهین دی او یو چاته تاسو فکر وکړئ، هغوی په خپل وخت ضایع کړی ده، هغوی خپل ځان باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی زحمت ایستلی، بالاخره تر دې سرحده پورې رسیږي. او تاسو هغوی ته وایئ چې په کور کې نه او بالاخره کار هم مه کوه، زه تاته ته ډېره شکرګزاره هم اوسېږه، زه تاته دومره افغانۍ درکوم. سمه ده، دا ډېر یو فکر کوم د حاکم نظام او هغه نظام چې غواړي پایداره واوسېږي، هغه باید د ټولو اقشارو جدا له جنسیتي مسایلو نه، هغوی د ټولو اقشارو هغه موارد او د هغوی تقاضاوې مد نظر ونیسي. یو خبره بل اغلی بشیر چې زه غواړم دا مطرح کړم، ګورئ هر ارث نه چې تاسو وسنجوئ، افغانستان متاسفانه او بدبختانه د بحران طرف ته روان ده. د تنها د ښځو مسله دلته نه مطرح کیږي، دلته ډېر نور مسایل مطرح کیږي چې باید هغوی ته هم ډېره جدي توجه باید وسي. د افغانستان ښځې، د افغانستان میرمنې، د افغانستان نجونې، هغه د دغې خاوري خلق دی، هغه د بل جینه نه دی راغلی. هغوی خدای مکړه، خدای مکړه هغوی تاسو ته ضرر نه سي رسولای. د افغانستان میرمنې همداسې چې تاسو عزت بولئ، د واکمن نظام خپل عزت ګڼي، د واکمن نظام سره به ودرېږي، خو په هغه مواردو کې چې هغوی هم ښځو ته منحیثي یو داسې کس چې هغه خدای خلق کړی ده، او بالاخره همدغه میرمنه د دوی مور هم ده، همدغه ښځه د دوی میرمن هم ده، همدغه ښځه د دوی خور هم ده، او همدغه ښځه د دوی په کورنیو کې هم ژوند کوي. زه نه پوهېږم چې زه په کومو الفاظو باندې ووایم. زه ډېر عاجزانه تقاضا کوم د واکمن نظام د رهبریت نه چې دغه خبره نور باید نور ممالک باید په دې کې خبره مطرح نه کړي. دا د افغانستان تاسو داخلي موضوع ده، په افغانستان کې ولې نه حل کوي؟ د نصاب مسله وه، نو دا څنګه د نصاب مسله ده؟ ذکور یعنی بیلاری کوي نه. آیا دغه نصاب چې په افغانستان کې استفاده ځینې کېدله چې په میلیاردونو ډالر په هغې باندې مصرف شول، سرمایه ګذاري ورباندې وسوه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه انجونې بیلاری کوي، هلکان دا نه بیلاری کوي؟ تاسو بالاخره نصاب هم جوړ کړ په دغه نصاب باندې، اوس تاسو کله د افغانستان میرمنو او انجونو ته د زیرې ورکوئ چې دوی ته به اجازه ورکوئ چې دوی لاړ شي خپل درسونو ته ادامه ورکړي؟ زه فکر کوم دا د هرې افغانې خور او یو شرعي غوښتنه ده چې دوی د واکمن نظام نه دا غواړي او د حکمان نه دا غواړي او د شریعت په چوکاټ کې غواړي. غیر شرعي تقاضا هیچا هم نه ده کړی. الحمدلله دا نه زمونږ د فرهنګ سره مطابقت لري او نه هم زمونږ د اسلامي اصولو سره تطابق لري.
ډیره مننه اغلی سیلاب ستاسو د نظر څخه په دې برخه کې. زه به د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه ولولم چې دوی موږ ته پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې پریښي دي. د هغه محمد ګیلانی صراف په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکل دي چې زه فکر نه کوم چې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي. یو بل اوریدونکی د علم محمدی په نوم باندې لیکلی دی چې طالبان په هیڅ چوکاټ کې ښځو ته حقونه نه ورکوي، دا یوازې یو بهانه ده چې دوی جوړوي. یو بل اوریدونکی تعقیبونکی برکت الله جمن لیکلی دی چې په طالبانو کې ښځو ته حقونه ورکولای په دې درې کلونو کې به یې ورکړی وای. پر مکتبونو باندې چې کوم پلان روان و هغه به تر اوسه پای ته رسیدلی وای، خو دا یوازې یو پلمه ده. او د غازی بابا په نوم باندې لیکل چې عظیم الهام دی. د لیکل چې په افغانستان کې د ښځو سره هم پر حکومتي صحنه او هم پر شخصي صحنه باندې ظلم روان دی. دا زموږ د هغو اوریدونکو او تعقیبونکو نظرونه و چې دوی پر فیسبوک باندې خپل تبصرې راته پریښي. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ، او د خپل دواړو میلمنو اغلی مستوره سیلاب او اغلی ممتاز یوسفزی څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او په دې خبرونه کې مولا مر سره خپل نظرونه شریک کړل او دا موضوع تحلیل کړ. بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره یو. تر بیا مو پرخت.